دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال یوناما وای وخت د طالبانو لرسیدو وروسته په افغانستان کې 309 تیه کسان خزي او کوچنیان هم پکې دي په عام محضر کې په درو وهل شوی یوناما په افغانستان کې د بدني مجازات او د اعدام د سزا په اړه خپل راپور نن خپور کړ په دې راپور کې راغلی وخت د طالبانو لرسیدو وروسته د طالبانو لخوا په افغانستان کې په یو شپېته پیښو کې 309 نارینه تیه خزي او دوه کوچنیان په عام محضر کې په درو وهل شوی د یوناما له قوله دغه کسان له 130 درو وهل شوي او ځینو مواردو کې د درو شمېر 100 ته هم رسیده افغان او پاکستانی چارواکو د سوداګری زوړې کو د پیاوړتیا او په پوله کې د شخړو په کابېدو هوکړه کړي د پاکستان د بهرنوي چارو وزارت ویلي چې دغه هوکړه د پاکستان د بهرنوي چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری او د طالبانو د بهرنوي چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی ترمنځ پرون شوي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د هوکړې طرح د سوداګرۍ پراختیا د ترهګرۍ سره مبارزه او د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا ته جوړه شوې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وای مرستندوی ادارې په افغانستان کې د خورا ننګونکو عملیاتي چاپیریال سره سره هڅه کوي چې میلیونونو وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چینا دولتي کورنۍ او نړیوالو مؤسسو په دغه هڅو کې مهم رول لوبولی او ډیر رول ته دوام ورکړي طالبانو په نا دولتي مؤسسو کې پر خزینه کارکونکو لګول شوی باندې ستیره میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاو د دې مسلې په افغانستان کې د مرستو رسولو چارې ډیر اغیزمنې کړي او چا تر دې مخکې په یو بل ټویټ کې د افغانستان وضعیت ډیر ستونزمن بللې او ویلي چې دا هیواد نن د نړۍ له تر ټولو لوی بشري ناورین سره مخ دی اروپای ټولر افغانستان یو له هغه هیوادونو چې له طبي پیښو او بشري ناورینونو سره مخامخ دی بللې کابل کې دغه ټولنې دفتر کې پرون جوړه شوې و غونډه کې له کارپوهانو سره افغانستان کې د اقليمي بدلون د غیزو کمولو پر لارو چارو سلام مشورې شوې اروپای ټولنې د طبي پیښو او بشري ناورینونو لپاره ول خطر سره د مخامخ هیوادونو په نوم لړ کې افغانستان څلورم هیواد بللې او وای کې د شي بدلیدونکو اقليمي بدلون د دې هیواد د خلکو پر ژوند فشار لا زیات کړي د اروپای ټولنې دفتر په یو ټویټ کې ویلي چې اروپای ټولنه د اقليمي بدلون د غیزو کمولو او ورسره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ لري د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وای د طالبانو د سرپرست حکومت له خوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړي چې له مخې رسنیو او خبریالانو ته مالي امتیازات ورکول کیږي نه په یو خبر پاڼه کې د دغې طرحې هرکلی کړي ټینګار کوي چې دغه امتیازات باید وړیا او موخه یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي روسیا لا هم د اوکراین پر ختیځ خپل فشار ته دوام ورکوي او ادعا یې کړې چې په بخمود کې اجیرو پوځیانو ته نور مهمات هم برابر کړي په دې اړه زما همکار راپور راکوي
په همدې حال کې د اوکراین وګړو د هوایي حملو لډاره د ځانونو د پناه کولو هڅه وکړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي چارواکو د اوکراین د جنوب په زاپوریژیا کې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ته د اروپي خطرونو په باب اندېښنه ښودلې ده د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر رافائل ګروسی وویل چې دای په دې باب سخت اندېښنه لري چې اوکراینی ځواکونه زاپوریژیا ته چیرمه د ډیره روسي ځواکونو د دې توپره کولو لپاره د توپونو ډز زیاتې کړي دي غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
د سودان په پلازمینه خرطوم کې بیا جګړه شوه پرون هم د سودان د پلازمینه خرطوم په جنوب کې د نخوتو غږونه اوریدل کېدل دا په داسې حال کې ده چې د سودان د جګړې خېلو لوري د بحثونو لپاره په سعودي عربستان کې سره وکتل د امریکا د متحده ایالاتو او سعودي عربستان په دغه دا پیل شوی خبرې د سودان د جګړې د ختمولو لپاره لومړی جدي هڅه ګڼل کیږي د هند سویلي ایالت کیرالا کې د یوې کښتۍ چپه کېدو پیښه کې لږ تر لږه 20 وژل شوی د هندي چارواکو په وینا د دوه پوړیزه کښتۍ د سیند په منځ کې نسکوره شوی چې ډېر خلک پکې ایسار پاتې شوی کېدای شي د مړو شمېر ډېر شي ځکه چې نن هم د ډوبو شویو کسانو لټون روانو او کښتۍ له خټینو اوبو راایستل شوی. د مالاپور ولسوالۍ د پولیسو مشر رویټرز خبری اژانس ته ویلي د خلکو ګڼه ګوڼه د دغې دوه پولیسي کښتۍ د وختو لامل شوی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی دفتر یا یوناما یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د بدني سزاګانو تطبیق سره مخالفت ښودلې او دغه سزاګانې د شکنجې ضد کنونسیون سره په ټکر کې ګڼلې دي. خو د طالبان حکومت ویلي دي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او قوانین د دین او اسلام د ارشاداتو او احکامو سره سم ټاکل کیږي.
یوناما ویلي دي چې بدني سزاګانې د شکنجې ضد کنونسیون سره په ټکر کې دي او باید بند شي. یوناما د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د 2023 کال د نومبر له 14 څخه بیا د روان میلادي کال د اپریل تر 10 نیټه پورې طالبانو لخوا د قضایي بدني مجازاتو قضیه ثبت کړې چې په ترڅ کې د ښځو او هلکانو په ګډون 302 کسانو ته بدني سزاګانې ورکړل شوې دي. په درې څلوېښتو پیښو کې اته 50 ښځې او 204 نارینه او 2 هلکان د مختلفو جرمونو لکه زنا، د کور څخه تیښتي، غلا، لواطه، د شرابو د څښلو، تزویر او د مخدره توکو قاچاق لامل مجازات شوي دي. یوناما په دغه موده کې د ثبت شویو پیښو په اړه ویلي چې یوازې د درو وهل د طالبانو د محکمو د پریکړو په اساس تطبیق شوي دي. خو یوناما زیاته کړې ځینې پیښې مستندې کړې چې بدني مجازات د قضایي ارګانونو پرته د نورو چارواکو لکه ولسوال، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست کارکوونکو، پولیسو او د استخباراتو د کارکوونکو لخوا ترسره شوي دي.
حدود پلي کول په شرعي لحاظ باندې او دا باید احکام دی لایق دی، باید پلیس دی. خو که چیرې آزادانه خپلواکه محکمه موجوده وي، د شریعت په رڼا کې حکم ورکړ سي، ټول پړاوونه لکه شواهد، مدارک، اثباتي او اسناد دایي او پلني ټول مندي، بیا په دې کومه ستونزه نشته.
یوناما پر راپور کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اعدام د سزا د تطبیق سره مخالفت ښودلې او د طالبانو څخه د دغه سزا د بندېدو غوښتنه کړې ده. یوناما د طالبانو غوښتنې چې نړیوالو بشري قوانینو ته درناوی وکړي. بل خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې اوس مهال افغانستان څخه بهر فعالیت کوي، د دوشنبه ناوخته د طالبانو د محکمو لخوا په افغانستان کې د قصاص، سنگسار او د دیوال لاندې کولو د احکامو عملي کولو ته غبرګون ښودلې او دا ډول سزاګانې تکان ورکوونکي او وحشتناکې بللې دي. یاد کمیسون د طالبانو د اقدامات د ملي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللي او ویلي دي چې طالبانو په دې پریکړو سره ټول انساني ارزښتونه تر پښو لاندې کړي دي.
د حدود او قصاص تطبیقول خاص شرایط لري. اول دا چې محاکم باید ډیر پاک او سپیسیلي اوسي او هغه قاضي چې دغه حکمونه صادروي د هغه پوها د شریعت نه، د اسلام نه باید ډیر اوچت اوسي.
د دغه کمیسیون د اعلامیې له مخې د طالبانو دا ډول اقدامات کیدای شي د بشري حقونو پر ضد د سرغړونو او د جمعي جرمونو تر عنوان لاندې په نړیوالو محکمو کې ثبت شي. اما د طالبانو د بهرنی چارو وزارت په یو تفصیلی راپور کې چې یوناما خبر کړی ویلي چې د افغانستان له 90% څخه زیات اوسیدونکو مسلمانان دي او له همدې امله قوانین د اسلام د دین د ارشاداتو او احکامو سره سم ټاکل کیږي. د بشری حقوقو د نړیوالو قوانینو او اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دولت مکلف دی چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د اسلامي حدودو د تطبیق په اړه ویلي چې په نړۍ کې د اسلامي نظام او د نورو نظامونو ترمنځ توپیر د اسلامي احکامو د تطبیق پر بنسټ دی او له همدې امله د اسلامي امارت لخوا حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي احکامو پلي کول دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله د تیر لمریز کال په وروستیو کې د محکمو د یو شمېر قاضیانو سره په کتنه کې د شریعت د احکامو په تطبیق ټینګار وکړ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکاو. د طالبان حکومت پلاوی پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر بشپړ کړ او ادا کوي لخه لا سراوړونه سره دغه سفر پای ته ورسید. دغه څلور ورځنی سفر په پای کې د دوشنبه پر ورځ په لومړي ځل د طالبانو پلاوی رسنیو ته راڅرګند شو او د ځینو خبريالانو پوښتنې ځواب کړي. خدای نور ناصر نور حال راکړي.
د اسلام آباد استراتیژیکو مطالعاتو مرکز کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وینا کړې او د خبريالانو د ځینو پوښتنو ځوابونه یې هم ورکړي. تر ډیره د خبريالانو پوښتنې په امنیت راڅرخېدي او یو شمېر پاکستانی خبريالانو ورڅخه د افغانستان له خاورې د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو د فعالیت پوښتنې وکړي. شاغل متقی د دې پوښتنو په ځواب کې یو ځل بیا ادعا وکړه خاورې په تیر دوه کال کې د هیڅ یو هیواد پر ضد نه ده کارېدلې. دا خبريال ځانګړي د پاکستان د دولتي ټلویزیون پی ټي وی استاذ ایبولي او په توند لهجه یې له امیر خان متقی څخه د ټي ټي پی په حق له وپوښتل. امیر خان متقی د دې په ځواب کې په خورا نرمه لهجه وویل دا دوی تګلار نه ده چې د کوم هیواد پر ضد خپل خاور وکاروي. د چارو ځینې کارپوهان بیا والی کېدلې سي د ټي ټي پی په حق له دوی ترمنځ خبرې سوي وي خو واجه د بهرنیو چارو وزارتونو رسنیو ته تر ډیره پورې د تجارت په حق له خبرو معلومات ورکړي دي.
ګوره د متکی سیب دی دورې والی سره چې کومې اهم خبرې دلته په پاکستان کې لکه خلکو ورته ډیر انتظارو هغه دا چې ټي ټي پی والی سره دین او هغه نه دي شیر شوی. خو دا د ودری ورته چې کوم پاکستان یا د افغان وزارت خارجه کوم بیان جاری کول نو پاغه کې خډيري مطلب هغه نه دا ثابت دي چې ډيري خبرې چې د غافه تجارت باندې شوې دي. بیا د کی چین هم شامل او چین او پاکستان په دې وخت کې دنیا کې د دوه ملکونو دي چې امارت ته ډېر زیات نږدې دي او تجارت هم ورسره کوي او نور اسين چې دی لکه داسې دورې چې دي کې یقینا دا مطلب دا پکار دي چې رواني وي په دې چې د ډېرې غلط سمیانې دي اکثر زمونږه لکه افغانستان سره زمونږ په دا تیر سو وختونو کې چې ډېر زیات لګالته نه ټي ټي پی چې د عملي زیات شوي نو ډېر زیات توتري خپل پیدا شو.
د طالبانو پلاوی د تیر جمعې په ورځ په څلور ورځني سفر پلازمېن اسلام آباد ته راغلی وو چې همدلته د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره هم ملاقاتونه سوي وو. خدای نور ناصر امریکا جاغ اسلام آباد.
متزا درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د جوړ سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زما غږ د واشنگتن د سټډیونه اوري. د پاکستان په لګښت د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ملا امیر خان متقی اسلام آباد ته سفر او هلته د چین د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان پوځي او حکومتي مشرتابه سره لیدل کاته څه ارزښت لري؟ په واشنگتن کې د چیلنې ادارې ویلسن سنټر کارپو مايكل کوګلمن وی فکر نه کوي چې بیجنګ او اسلام آباد په افغانستان کې د خزو سره د طالبانو په چلن اندېښمن. خاغلی کوګلمن وی چې چین او پاکستان دواړه غواړي طالبان د ترهګرو ډلو په ضد فعال ګامونه واخلي او کډا د ورکو نو کې د شي چین او پاکستان طالبان په رسمیت وپیژني. شاهناز نفیس د مايكل کوګلمن سره مرکه کړي او د ملا امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر په اړه یې لومړی پوښتلی.
زما په فکر دا غونډه د څو دلیلونو په اساس مهمه و. لومړی خو دا غونډه د ملګرو ملتونو دخوا د نړیوالو ډیپلوماټانو د ناستې وروسته سوې ده. د ملګرو ملتونو په غونډه کې د طالبانو په تګلارو نیوکې وسوې او دا یې وښودله چې که د طالبانو تګلارې همدغسې روانې وي نو په رسمیت پیژندل یې امکان نه لري. بل په دې وخت کې د پاکستان له لوري طالبانو ته بلنه ورکول او بیا له چین سره لیده کاته ماته داسې ښکاري چې دا وخت یوازې پاکستان او چین داسې دوه هیوادونه دي چې طالبانو سره یو ځای کار کول غواړي او کېدای سي د هغوی د رسمیت پیژندنې ته هم غاړه کېږدي. د دې غونډې دریم ارزښت دا دی چې پاکستان او چین د افغانستان څخه نړۍ ته د ترګرۍ د خپرېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. دا غونډه ښیي چې دا درې هیوادونه پاکستان، چین او افغانستان څومره یو بل ته اړتیا لري او پاکستان غواړي چې چین له افغانستان سره مالی مرستې وکړي او دغه شان د طالبانو دریز په نړیوالو غونډو کې مطرح کړي او نورې نړۍ ته هم له افغانستان سره د مرستو کولو د پاره لاره برابره کړي.
For more financial assistance. So it's a, I think it's an important meeting for those reasons.
دا لیدکاته دا امریکا د پارس ارزښت لري.
Well, I mean, let's remember that there's long
تر هغه ځای چې زه پوهیږم دا بل امریکا سره د پاکستان پاړی کو اغیز ونه لري. دا چې امریکا به د دې درې هیوادونو غونډې ته څنګه ځواب وایي دا په دغه غونډه کې په سویو خبرو پورې اړه لري. که چین او پاکستان طالبانو ته وایي چې د ښځو په اړه دې تګلاره بدله کړي نو واشنگټن به بیا د داسې غونډو مرسته کوي. خو که اسلام آباد او چین دا ډول غونډې یوازې د طالبانو سره د اړیکو ساتلو دپاره استعمالوي نو بیا به ورته د امریکا غبرګون مثبت نه وي.
مایکل کوګلمن دا سه غونډي اکثره د متقابلو ګټو په اړه وي. چین، پاکستان او طالبانو ترمنځ تاسو سه مشترکه ګټې وینئ؟
Well, I think that the biggest divergence
زما په فکر تر ټولو لوی تضاد خدا دی چې طالبان د هغه ډلو پر ضد اقدام نه کوي چې چین او پاکستان یې ترهګر بولي. خو دوی داسې ګټي هم لري چې درې سره هیوادونه ور باندې اتفاق لري، لکه په افغانستان کې پانګه چول او د بنسټیز پرمختګ لپاره ورسره مالی مرستې. په ظاهره داسې خبرې هم کیږي چې په پاکستان کې د چین د اقتصادي لارې پروژه یا سی پیک دی افغانستان ته هم وغځول سي. خو پاکستان او چین به د پراختیايي پروژو د پاره تر هغه وخته مالی مرستې نه برابروي تر څو چې طالبانو د امنیت باور ورکړی نه وي.
Today Mullah Muttaqi, he held meeting with Pakistan's army chief General Munir. And General Munir, he stressed
Mullah Muttaqi da Pakistan da Pauz Mashar General Munir sara hum lidali di dila trahgare par zid mubariza ke da hamkare pa ada khabari kadi di. Aya taasu fikar kawai chi di bo padi ki kamyab shi zaki chi Pakistan ke itundra wadali Afghan Taliban na ilham akhli aw wadi Pakistan ta hum shariat wo ghazawi
to bring you know that sharia that we see in Afghanistan these days to Pakistan.
Well, I think this has been the big challenge for Pakistan since the Taliban
دا د اسلام آباد تر وطن او چې فکر یې کاوه ک طالبان په افغانستان کې واکمن سي نو د ټي ټي پی په سر به ورسره همکاري وکړي. خو طالبان تر اوسه د ټي ټي پی سره د پاکستانی چارواکو د خبرو پیلولو پرته بل څه نه دي کړي او هغه خبرې هم په لویه کچه ناکامي سوي دي. دا خبره که هر څوک او هر څنګه کوي دا د پاکستان د پاره یو ستونزه ده. د طالبانو او ځایي ډلو په تیره د ټي ټي پی ترمنځ ژورې اړیکې موجودې دي. زه فکر کوم چې جنرال منیر هیله کوي چې طالبان دې ته رضا کړي چې پاکستانی طالبان د پاکستان د سرحد نه لیرې په کوم بل ځای کې په افغانستان کې میشت کړي.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اورید. عام اوکراینیان که د جګړې په لومړۍ کرښه کې نه دي بیا هم د جګړې سره مخامخ دي. ډېر امکان شته چې په سرلنی بریدونه هر شیبه پیل شي. خو د اوکراین د دفاع وزیر په دې وروستیو ورځو کې د اوکراین د دفاعي حملو نه ډېر هیلې نه کولو خبرداری ورکړې. د اوکراین د جګړې په اړه د امریکا غږ خبریال آرش اسدآبادی راپور لیږلی دی چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
دا د اوکرين مرکزی ساحه ده او د زید اوکرين د ملي ګارد په محاربوي روزنې مشهور ده. د اوکرين د پوزي منسوبینو د پاره د روسي يرغلګرو د چباندې یو کلن يرغل پوړاندې چمتواله کمنه وی خبره نه ده. خود دې تاروزی قتی ماربوي تعلیم لک توپیر لري ځکه دوی د پسرلنۍ او دفاعي عملیاتو مخ کې غواړي په ژمي کې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوی ساحه بیرته ازادي کړي. د اسوسییټډ پریس اژانس پر راپور کې ویلي چې روسیې د اوکرين یو پر پنځمه برخه خاوره نیولې ده. له هغو ساحو چې روسی قواوې پکې شاته تک کړي د شتون نخې لورای ښکاری. د اوکرين په جنوب کې چې یو وخت په پکې د لمرګل باغونه او بزګرانو په کې غنم کرل اوس د ماینونو په ساحې بدله شوی او د هر ژوندۍ موجود ژوند یې د خطر سره مخامخ کړي.
موجم
دین امکان شته چې دیوالې شو که وسایل ترمیم کړو موږ یو کال بل هم گزاره کولای شو. خود حکومت لمرستی او د تیر کال فصلونو د زیان چې ټول وسوځیدل د جبران تر لاسه کولو پرته او پزمکو کې کوم ماین پاکی ونشي موږ پکې هیڅ کړه بیا کښتونه شو کړای.
د امریکا د زراعت وزارت په وینا د کرنیز چارو مسلسل اخلال ممکن د اوکرين د پاره ډیر زیان رسوونکې ځکه همدا زراعت د اوکرين د صادراتي عاید اصلي سرچینه ده او د اوکرين په مرکز کیف کې په لزګونو کسان د ویني ورکولو لپاره تیار دي. سره د دې چې یو شمیر مخکې هم ویني ورکړي خو دوی په دې پویږي چې د نن ورځې همدا ویني به د جګړې په لومړی کرخو کې د دفاعي قوت سبب شي.
په دې ژوند ژغورل کیږي حتی د اشغال د مخه ما ویني ورکړي ځکه موږ ډېر پوځي عملیات یا ورته ماموریتونه لرو او روغتونونو کې تازه ویني ته اړتیا ای. او اوس خو زه کډیره اړینه ده چې زموږ سرتیری ډیرو عملیاتو او تازه ویني ته اړتیا لري.
د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي وی جنگیالي د لویدیز پر مختلي پوځي تجهیزاتو ته اړتیا لري لکه د اف 14 ډول جنگي جټالو تکي. هغه په دې وروستیو کې امر کړی چې د امکاناتو په لرلو یا نه لرلو غواړي په سرلنی دفاعي عملیاتو کې. د اوکرين په دونیتسک سیمه کې چې د ائتلافي ځواک یو ګډه مورچله بلل کیږي او د لومړۍ نړیوال جګړې په څیر پکې لا هم د جګړې لیوالتیا شته لکه دغه سرتیرو چې ماسکونه په مخ او د جګړې په ډګر کې د کیمیاوي او رادیو اکټیو شواو په وړاندې روزل شوی دی. سره د دې چې د اوکرين د دفاع وزیر د پسرلنیو دفاعي عملیاتو نتیجې ته د مخه خوشبین دی. زيلنسکي د واشنگتن پوسټ رسپانس سره په یو مرکه کې د کامیابی په اهمیت ټینګار کړی. هغه وی یوازې د جګړې په میدان کې نه بلکې د اوکرين د غربي ملاتړ لپاره هم ځکه د نور ملاتړ په تمه یې دی.
د پولیو د ډرامو لړۍ
مور جانې شکر چې غږ مې دی واورېده ډېره خوشاله شوم. مور جانې وبخه دروازه ټکېږي نه پوهېږم چې څوک دی. کور کې ټولو ته سلام کوه لاسونه دې له لرې خو کلام الله دې مال شه. چې دا به څوکی دا دې درغلم وی مینه خوره تل کومه پیدا شوې سترګې مې روخانه ستړي مشه
خیر وی سلګې خوره ته څنګه یې ډېرې مودې وروسته نیولې دې
مننه خوشاله اوسې اله دنه ناراضه څنګه خبراز د چې مینه وینم
بوره مشه خوره زه ډېره خوشاله شوم خو خدای دې زموږ وطن کې امن راولي چې هیڅ نوم د بل وطن وانه خلو.
آمین. پر احتیام چې له وطن نه لرې جوان ډیر سخت وي ته کینه زه په منډه درته چای تیاروم.
نسلګي خورې چای د خدای مور کوا زم چې ډیر کار لرم.
وی خورې د څنګه خبرې کوي ورسته له څو کلونو زمون کور ته راغلي بیا به چای زی
بیا بل وخت په قرار راځم اوس خو مم دا کله یو وطن دی ما ویل چې کوم زنګول لري هغه ورکه زم ایس به زنګو طاقت نه کوي مم نه خوار څه پاتې شو
ولینه لرو مینې خورې اول خو به درته د زوی مبارکي درکم الله دې نکمل درته لوي کی رښتیا واکسین دې ورته کړی کنه
ژوند دې اوس سلګي خورې نه د څه شي واکسین
د ګوزان واکسین درته یادوم، هغه پولیو مرتوی
نه خوره، هغه خلا ماشوم دی، تر اوسه لا یو کالم نه دی پوره شوی، اسنه چې zarar ورته پېخ نه کی.
نه مینه خوره، د ګوزان واکسین لیو میشتنی ماشوم نه نیولې تر 15 کلن پوره هیڅ zarar نه لري، نه یوازې دا چې zarar نه لري، له ګوزان څخه هم جوړی.
خنو دا سده نه پوهېږم، هغه مشر خور مې خپل لور ته د واکسین څاڅکي ورکړي وو، تاسو ته به شو چې څه درته وایم.
خیر دی، اگر ماشوم روسه له واکسین څخه تبه کوي اندېښنه مه ورته کوه، خو پام چې د پولیو له واکسین نه پاتې نشي.
خو ګوره سرګې خورې، موږ خو نوي راستانې شوي یو، کله به مې زوی ته د واکسین څاڅکي ورکړي؟
ولې نه ورکوي؟ د پولیو څاڅکي د هر ماشوم لپاره دي، پروا نه کوي چې تاسو تازه راستانه شوي یې.
وایم کور د ودان سلګې خورې، له ډېرې مهمې خبرې نه د خبره کړم، خدای دې در سره خو کی چې دا سدا هم دا چې ځان کوم یو را ورسته به مزوي کلینیک ته بوزم.
سمه ده، خیر ته لږ شی به صبر وکړه، زه به درته زنګ را واخلم.
سمه ده، رښتیا کډې را وړاندې دی چې وی چې در سره مرسته وکم.
نه نه، هغه بلې کوټه کې ده، درته راوړم. دا دې واخله
په زحمت میکړي. خیر وې سي خوري، زم ډیر زری وزنګور ته اخلم، دا به بیرته بیا راوړم.
هیڅ خبره نه ده، هر وخت چې راوړي اوس خو اتل غټ شوی دی.
شکر چې غټ شوی دی، بیا وای په خیر ده تل جن زوی ته وساتي. د خدای په امان سلګي خوري، بیا مننه.
الله دې مال شه مینی خوري، دې مننه وړ نه ده. چای دې مونږ څکه وشي شونډې لاړي.
خیر دی وی، بیا بل ورځ راځم، خیر دې کیسې به در سره وکم او چای به مو څکله. خیره
په دواړو سترګو خپل کور دی دی مینه خورې چې د پولیو واکسین دی هر نشي.
نه 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 مې هیریږي، ته بې غمه اوسه، ډوډۍ به مې هېره شي خو د زوی واکسین به مې په یاد وي. لاړم د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
د خوندي راتلونکي په لور
د پولیو د ډرامو لړۍ
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا په لبنان کې د اداري فساد ناخوښۍ په اړه کې په ژوره توګه اندېښمنه ده، په فعالانه توګه غواړي چې په دواړو په لبنان او درسته نړۍ کې د اداري فساد سره مبارزه وکړي. د تروریزم او مالی استخباراتو لپاره د خزانه د وزارت مرستل برندلسن شرح کړه، د کلونو کلونو لپاره لبنانی نخبگانو د شفافیت او اصلاحاتو لپاره د عوامو په غوښتنو باندې غوږونه کاڼه اچولي دي. په داسې حال کې د بیل کمول نه خپلې شتمنۍ پټې کړې دي، د هیواد نه بهر نورو قلمرونو ته خپلې پیسې انتقالوي. په لبنان کې د اداري فساد سره د مبارزې د امریکا د دوامدار کوښښونو په نظر کې نیولو د وی برخې په حیث امریکا د اپریل د میاشتې په څلورمه نیټه په ریموند او تیدرامي په دوه ورونو باندې بندیزونه ولګول چې له خپلو شرکتونو نه کار اخیستو چې د ناڅرګند پروسس لپاره د انرژي قراردادونو لاسته راوړي چې په لبنان کې دیموکراتیکو موسو او د قانون حاکمیت ته تاوان رسوي. ریمون رامي ان شرکت زی آر انرژي ډی ایم سی سی د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د لبنان د حکومت قرارداد لاسته راوړ چې 150,000 ټنه وارد کړل، چې په لبنان کې د تیلو د ستونزې په مخنیوي کې مرسته وکړي. د خزانه د وزارت مرستل نلسن ویلي په داسې حال کې په ډیرو هیوادونو کې د برېښنا تولید دولتي مالیه زیاتوي، په لبنان کې داسې څه نه کیږي، مګر په تیرو لسیزو کې په لسګونو میلیاردو ډالرو د لګولو باوجود د لبنان د برېښنا او الکتریکي سایټ دو لبنان عادي بی وزله لبنانیان په اصطلاح تولیدي معافیت پرېښودله، او د برېښنا نیمګړي پاتې سکتور دولتي بودیجه وچه کړه، او د لبنان د تجارانو د خارجي بانکونو حسابونه وچ کړل. د خزانه د وزارت مرسل نلسن ویلي دا لمړی ځل نه ده چې موږ په لبنان باندې د فاسدو اکترانو په خلاف اقدام کوو او د اداري فساد فعالیتونه دوام ولري. دا به وروستی ځل نه وي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا، خدای مرسته.